artillery.
په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څانګې ونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له 200 ډیر کسان له دې قبل د امنیتي ځواکونو له لیکو ایستلې چې ګیرې نه ده پریښې او زیاتوي. په تېر یو کال کې له 13,000 ډیر کسان د بد اخلاقۍ په تور نیولې دي. رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې وایي چې د وزارت په خپل یو کلن راپور کې پرته له دې چې د نیول شوو کسانو د جرمونو څرنګوالی روښانه کړي، ویلي چې دوی له نیمایي زیاتې له 40 ساعتونو په لږ وخت کې بیرته خوشې شوي دي. د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي اسف دوراني هغه څرګندونې رد کړې دي چې وایي تر هغې ډلې ښایي د افغانستان له خاورې یو بل لوی برید وکړي. دوراني څو ورځې مخکې په یو بحث کې ویلي وو د افغانستان وضعیت هم رکړ کې چنده چې ښایي له دې هېواده پر متحدو ایالتونو د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 حملې ته ورته حمله وشي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن پر ایکس شبکې افغاني ټویټر په یو بیان کې د دوراني څرګندونې منحرفونکې بللې دي او ویلي دي هغه د افغانستان له اوسني وضعیت سره سر نه خوري. د طالبانو د ترانسپورت هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 14 ولایتونو کې د اورښتونو او سیلونو خبرداری ورکړی دی. د ریاست نن سهار په یو خبر پاڼه کې وویل چې د بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې به سبا د شدید بارانونو او سیلونو د راوتلو احتمال شته. فلیپین وایي د متحدو ایالتونو هغه غوښتنه یې منلې ده چې وایي محدود شمېر افغان کډوالو ته چې امریکا ته د تلو هیله لري په موقتي ډول ځای ورکړي. دا افغانان به چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان نه وتلي تر هغه مهاله په فلیپین کې دېره وي چې په امریکا کې د استوګنې د غوښتنې لیکونو پړاوونه یې بشپړېږي. او د اسرائیل پوځ وایي د هغو شپږو اسرائیلي برمته ومړي موندلې دي چې د تیر کال د اکتوبر په 1 د غزې د جګړې په پیل کې تښتول شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې عرب او امریکایي منځګړي په غزه کې د اوربند او د نورو اسرائیلي برمته د خوشې کولو هڅه کوي.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی.
دوشکلن ځوانم زما ته خزمه کورنۍ د ټول کور د تنظیم تامل چې باید ټول وړونه ټول خويندې ټول کورنۍ ټول مناسبات ټول مسولیتونه باید په خپل غاړه واخلي.
د یو ځوان خبرې مو اورېدې چې ویلې یو شمېر کورنۍ له خپل ځوانانو څخه د کور د ټولو چارو د سمبالولو تامل لري. دا ځوان په دې توانېدلې چې د کور له مسؤلیت سره خپلې لوړې زده کړې هم بشپړې کړي. خو یو شمېر نور بیا وایي اقتصادي ستونزې او د کورنۍ مسؤلیت دوی دې ته مجبوره کړي چې د لوړو زده کړو پر ځای کار ته مخه کړي. د دوی دا کار څنګه دی؟
تاسو خو یو روشن فکره خلک یې، ما تسلیمه کوي هیڅ وخت تل به دغسې تورې شپې نه وي. دغه تورې شپې که تاسو رڼا نه کوي بل څوک مو وطن ته رڼایي نه راوړي.
نن عبد موضوع چیرو ملتیا موکړي قدر من افتونکو د غنو افغانانو په خبره د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ را پدې خوا د خلکو اقتصاد ورځ تر بلې کمزوري کیږي. د حکم نظام لخوا په دولتي او نا دولتي ادارو کې د بخانیو کارکونکو له دندو څخه لري کیدل، د اکثره بهرنیو موساتو په کارونو باندې بندیز، د دوی د دفترونو تړل هغه لوی لاملونه دي چې د خلکو اقتصادي حالت یې د دوی په خبره له صفر سره ضرب کړی دی. د مسلې ځوانان د تړ کړي چې خپلې لوړې زده کړې پرېږدي او داسې کارونو ته مخه کړي چې د کورنۍ لګښتونه برابر کړلی شي. افغان ژورنالیست میرویس ځاځی په دې اکله وایي
د افغانستان له سقوط وروسته په 2023 کال کې کله چې جمهوریت نظام وپرځید نو ګڼ شمېر کورنۍ زرګونه کورنۍ د افغانستان نه وتلو ته اړ شوې او هغه کسان چې په جمهوریت کې په یو کور کې دوه درې کسانه تنخوا اخیستله کاری کو هغه کاري فرصتونه له دوی نه واخیستل شول. کسان چې بیا کورنۍ یو مشر یو بل غړي لخوا حمایت کېدل یو ملاتړ کې تر څو خپل درسونه ښه په مخ ویسي هغوی دې ته اړ شول چې د کورنۍ سرپرستي په غاړه واخلي. نو اقتصادي ستونزې تر ټولو ستر لامل د دې دی چې یو انسان له درس او له زده کړو لرې وسات. حداقل یو څه وي چې هغه د کورنۍ اړتیاوې پرې پوره کېږي په هغه صورت کې بیا په اسانه او په ارامه کولی شي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. شاته پاتې کېدو تر ټولو ستر لامل همدا بېسوادي ده، نالوستي ده چې د افغانستان اکثریت خلک انجونې او هلکان له زده کړو لرې دي. طالبانو ښوونځي په انجونو په مخ تړل شوي دي، بند دي. دا د دې لامل کېږي چې ټولنه ورځ په ورځ شاته لاړه شي، شاتګ وکړي. نړۍ چې په کوم حالت کې د پرمختګ په حال کې ده د هغې نه به په واټنونو واټنونو شاته پاتې چې دا به په راتلونکو کلونو کې د افغانستان په ټولو چارو کې د خلکو د ژوند ترمنځ ډېر غټ اغېز واچوي. چې کله ځوانانو ته او د هغې هېواد وګړو ته د کار زمینه برابره وي، د وکولی شي کار وکړي، خو هر سړی کولی شي خپل مسلک مخته ویسي او هغه څه چې زده کړې کړي دي مخته لاړ شي.
د وردګو ولایت اوسیدونکې مرینا چې خپله له لوړو زده کړو څخه د طالبانو د نظام د بندیزونو له وجې پاتې ده ځوانانو ته وایي:
په اول قدم کې زه هر ځوان در کولای شم چې په هر ځوان چې کورنۍ دي او مسؤلیتونه دي، نو هغه مثلا هر څوک غواړي چې خپل هغه کورنۍ ته یو یعنی مسؤلیت چې دی هغه ادا کړو، خو په سر بیره په دغو باندې زه غواړم چې ووایم چې حداقل تاسو خو یو روشنفکره خلک یې، مه تسلیمه کوي هیڅ وخت. تل به دغسې تورې شپې نه وي، دغه تورې شپې که تاسو رڼا نه کوي بل څوک زموږ وطن ته رڼایي نه راوړي. ښځې خو اوس اصلا پوهنتون نشته، مکتب نشته، او په کورو باندې کېنول شوي. کوم زحمت چې نرینه وایي اصلا، او مثلا هغه به دکترا وکړلې، ماسترۍ بخیستلې، خو بالاخره به یو مثلا د دې یاد خوښې ور یا کوم چې د اوقت بلالله هغه دندې ته به دی ورکول کېدل، یعنې په هغه خپل بخش کې به وظیفه اجرا کولی شوای. خو اوس برعکس داسې نه دي که هر څومره یو ځوان ماسترۍ ولري او دکترا ولري هغه بیکاره دی، ځکه چې اوسنی حکومت چې دی هغه خپل هغه څوک یې څه ویلي وي که نه ویلي، که زه وي که نه ویده، په هغو ځایو باندې کې نه ولیدي چې لیاقت یې نه لري. نو ځکه اوس ټول د درس نظره تورې شوي دي، وایي چې د مقامات چې دی هیڅ وخت حق حقدار ته نه دی سپارل شوی. نو د هغو نه ښه دی چې یو تجارت یو بل څه ته مخه کوچي، یعنې حتی د درس نه هم پاتې شي، پیړۍ پیړۍ به د دو زیان وي. دغه اوسنی حالت چې کوم دی چې په افغانستان کې کوم اوسنی یعنې نظام حاکم دی، د دغو ټولو یعنې هغه سرمنشه چې وخت دغه بې تعلیم دی بې سواد دی، چې په هغه وختو کې که مثلا افغانستان نه که د خارج کشور په رقم ته پیشرفت کړی وای او د اول نه د دو د درسي تهداف جوړ وای، نو هیڅ وخت به نن داسې نه کېدل چې موږ په ملک کې یو داسې بې سواده څوک راشي او حاکم شي. ټول به سواداره او هیچا به نشوای کولی چې په چا باندې زده کا، یا هیچا به نشوای کولی چې خپل سیاست په یو بل کشور باندې وچلي، لکه په نورو چې نشي کولی. په افغانستان یې ځکه کولی شي چې نسل نسل هم بې سواده پاتې شوی، همدغه شی ته پاتې شوي دي او په همدغه مفکوره دي هغه خلک. نو اوس کومه نظام چې راغلی دی دغه نه بېرته همدغه شی پاتې کېږي.
صفت الله زاهدی چې افغان ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې په ورځنۍ ستونزو غږیږي، وایي هغه ځوانان چې په پوهنتون کې اول نمره وو اوس دې ته اړ دي چې ویالې پاکې کړي او په بدل کې ډېرې کمې پیسې ترلاسه کړي.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د 2021 کال د 15 اگست څخه چې په افغانستان سقوط وکړ، لاغې وروسته په افغانستان کې اقتصادي حالت د خلکو مخ په توړ روان دی. ډېری خلک د دې پر ځای باندې چې زده کړې وکړي یا لوړ زده کړو ته ولاړ سي، هغوی د خپلې کورنۍ لپاره د حلال روزۍ د ګټلو په خاطر باندې ځینې آن بهرنیو هیوادونو ته لاړل او ځینې هم همسایه هیوادونو پاکستان او ایران کې هلته شپې ورځې سبا کوي، چې ډېری کسان هلته کار کوي تر څو پرې خپلې کورنۍ لپاره د کور کرایا د ډوډۍ خوراک او څښاک پوښاک ته ورته برابر کړي او په دې برخه کې کار وکړي. واقعا هم د ځینو تعلیمي مرکزونو سره چې په ولایتو کې و چې پوهنتونونه وو، هغوی چې پخوا به 5000 محصلین درلودل یا به 3000 محصلین درلودل یا به 2000 محصلین درلودل، اوس هغوی محصلین یوازې 500 څلور سوه او 300 ته راټیټ شوي دي، ځکه چې خلک پیسې نه لري تر څو پرې لوړې زده کړې وکړي. د هغوی ستونزې همدا دي چې دوی دا خلک وایي چې د دې پر ځای چې زده کړه کوم نو ولې خپلې کورنۍ لپاره ډوډۍ نه پیدا کوم یعنی کزه درتوم داسې کسان می هم داغه لخلې می اوریدلی او زینو هم پر ټولنیز رسنوی پوسټونه کړی چې مخ کې زده کړی کولې د پونتون لا یا د پونتون یو سپریشې او هغه ویلې چې کچيري ماته یو څو کار کې او ان کده شاروالۍ سره د چرویو یا دغه د لشتوی په پاکولو کې وی زه حاضر مچ تر سره کړم ځکه چې زه د خپل کورنۍ لپاره یو غول ډوډۍ پیدا کړم دا ستونزې ستا په افغانستان کې او دا تقریبا لتیرو دروي کلون راځي د غستونزې ډیرې سوي او خلک اړ دي چې تر څو پوری د لوړ ذکر پر ځای باندې کار وکړي
بله وړاندې تر دې چې نورې پوښتنې مطرح کړم که دې ته راسو افغانستان ډېر ښه کدرونه درلودل ځوانان بااستعداده تکړه همدا څومره د درد وړ خبره ده چې اوس زموږ او تاسې ځوان له پوهنتونه راځي او وایي چې زه یو ویاله پاکوم زه ښاروالۍ سره کار کوم د افغان په صفت که تاسې خپل احساس راته څرګند کړئ دا څومره د درد وړ خبره او د نه زغملو خبره ده
که زه درته وایم چې تا یو ډېره دردونکې خبره ده چې یو کس چې ماسټری لري یو کس چې لیسانس یا یو کس چې دکترا ولري او هغه کار ونه لري نو دا ډېره ستونزمنه ده نو هغوی اړ دي چې عموما یو ځای د خپلې کورنۍ لپاره د حلال روزۍ د ګټلو په مخ باندې کار وکړي واقعا هم دا ډېره دردونکې ده یا هغه کسان چې مخکې به ځوانان وه د هغوی پلرونو یا کورنۍ کې به یو چا یو څه پیسې پیدا کولې کار به یې درلود ځینو به ان په غیر دولتي موسساتو او بیا هم د دولت سره په ځینو برخو کې کار کوه هغوی به پیسې اخیستلې او خپل اولادونه خپل لوڼې خپل بچان به تعلیم لپاره څول او غوته بوله چې تاسو ولاسې د افغانستان په نورو ولایتونو کابل هرات بلخ جلال آباد کې ماستری وست یا کندهار کې ماستری وست یا ډاکټرا وست خو ولې زده کړه وکړي اوس هغه ځوانان یا دغه کورنۍ چې دی هغه اوس پیسې یا معاش نه ترلاسه کوي نو هغه ځوانان یې اړ دي چې د خپل کورنۍ دغه د ساتلو خوندې کولو او یا دغه د پاره د خړو په برابرولو لپاره کار وکړي ما ځینې ځوانان سره خبرې کړې هغه انده قانیم کوي او یا دومره شاقه کارونه کوي چې هغه تیر کلونو کې دا کار نه وکړي دا ستونزمنه ده واقعا او دا یو یو لوی ستونزه ده
اوس کده خبرې وکړو چې یو ځوان به څنګه په دې وتوانیږي چې د کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو لپاره اهم کار وکړي او هم خپل لوړ زده کړې پرې نګدي تاسو راته وایئ چې دا امکان لري
په سلو کې بل لستا سي کورنۍ وي چې هم کار وکړي او هم لوړ زده کړې وکړي ډیر کسان دغه څه نه لري او دغه د پاره لاسرسی نه لري چې دوی د لوړ زده کړې وکړي او هم د کار پیدا کړي ځکه چې په افغانستان کې لکه مخکې ما وویل ځینې غیر دولتي موسساتو خپل کارونه هلته درولي یا ځینې نور پرمختیایي پروژې جوړې هغه درېدلې خصوصا تاسو وګورئ چې نړیوال بانک په افغانستان کې چې کومې پرمختیایي پروژې درلودلې هغه تړل شوي او یا هم د روغتیا په برخه کې یا ګڼ نور موسساتو هغوی چې پروژې درلودلې هغه درول شوي نو هلته خلکو لپاره دغه نسته چې هغوی د دواړه کار وکړي او یا کچیری می مثلا یوازې خلک د شوګون کې پتوګه ګومرل کېدل او هغوی یوازې 1000 څخه نیولې تر 9000 یا 11000 افغانۍ پر چما شخلي هغوی د دې د کورونی یوازې بسنه کوي زه فکر کوم چې د ډیرو کورونی بسنه نه کوي د لوی کورونو نو هغوی اړ دي چې کار وکړي دوه وخت یو ځای دکان وکړي یو ځای د شوګون پتوګه نن تر سره کوي او لوړ زده کړې نس کوله
دا وضعیت کم دي چې دوام وکړي خپل ځوانانو ته کورونی ته او د هیواد په کچه دا څومره زیان رسوي چې هغه ځوانان چې وخت درس ده وخت د لوړ زده کړې ده په کار اخته دي په توان خبرې راته وکړي
د ټولنې د شاتګ باعث کیږي او دا شی په ټولنه کې کداغه سی وی د لتیر درې کلون رئیس تاسو وګورئ افغانستان 40 کال نورم شاته تکړه دي د علم په برخ کې په دغه سی چې د اوس روان دي نو زه فکر کوم چې تاسو خپل هم پوهیږئ کله چې په ټولنه کې ځوانان لوړ زده کړې ورن کړی یا د اوس نړۍ چې د پرمختګ او د نوي اثر په ټکنالوژي باندې هر ورځ ډېری هوادونه سمبالیږي د هغه سره دوی آشنا نسی زه فکر کوم چې دا یو ډېر لوی ستونزه ده لکه څنګه چې تاسو ویل په 2000 کال کې یا په 2002-2003 کلونو کې چې په افغانستان کې د کمپیوټر د زده کړې ډېری کورسونه نه وای ډېری خلک د کمپیوټر په زده کړه نه پوهېدل ان تر دې چې خلک په انټرنیټ باندې نه پوهېدل او نور سره آشنا او نور نړۍ د انټرنیټ څخه استفاده کول نو هم دغه ستونزه دي کچېری افغانستان دغه کلونو کې بیا هم د لا نورم دوام کوي او ځوانان زده کړې ونه کړي نو شاید هغه د جهالت یا د ناپوهۍ دغه کچه چې د لا نورم لوړ شي ځکه چې راتلونکي نور ځوانان چې دي د ولسوالیو د لپاره خو بیخي د زده کړو زمینه په دغسې برخه کې نه برابرېږي نو هغوی مجبور دي چې همداسې به پاتېږي.
کله چې یو ځوان له درس څخه لرې پاتې شي څومره بیا زړه ترې نه سړېږي او بیا نه غواړي چې درس خواته ورسي. دلته دغه فاصله د درس او ځوان ترمنځ چې دلته په منځ کې کار راځي اقتصادي ستونزې راځي څومره دای بیا راتلونکي کې بیرته د درس خواته نه ورځي.
عموما یو څوک چې هر څه ورځنی تکرار نه کړي او د هغه زړه له هماغه څخه لرې کېږي او شایي راتلونکو کلونو کې هغه زده کړې ته زړه ښه نه کړي هغه وایي نو زده کړه زما لپاره څه په درد خوري. ما چې دا څو کلونه زده کړه ونه کړله اوس مې کار مې کوی نو بس همداسې به شویم چې زه یو دوکانداري وکړم یو دهقاني وکړم یو موټروانی وکړم او بیا هم یو نورو ځایونو کې له خلکو سره شاخه کارونه وکړم ځکه چې یو ګله ډوډۍ پیدا کړم. خلک زړه نه ش کوي په دغسې حالات کې که تاسو هره ورځ مرکه ونه کوي او هر ورځ خپله خبریالي ونه کوي هر ورځ یو رپورټ جوړ نه کوي زه فکر نه کوم چې تاسو بیا مثلا وروسته د ستاسو شوق له دې سره چې میاشتې میاشتې وروسته بیا خبریالي پیل کړي ځکه چې ستاسو زړه لري کېږي تاسو د یو بل مسلک سره اموخته کېږي. نو دا عموما د انسان په فطرت کې داسې یو اکشن شوی دی کله چې سړی له یو شي سره ډېر اړیکه ولري هماغه سره پاتېږي نورو شیانو ته ډېر اړیکه نه ځي نو هغه مجبوره دی چې هغه خپل هغه یو کار چې دی هغه په مخ یوسي.
بله که کورنۍ ته یو مشوره ولرو چې دوی ستونزې قبول یې که په دغه وخت کې د ځوان لوړې زده کړې څلور کاله یک مستري سره وکړي شپږ کاله دومره به ونیسي کورنۍ څه کولی سي په ځوان سخته تېره کړي او ځوان ته د زده کړې زمینه برابره کړي پرېږدي لوړې زده کړې وکړي دلته به څه ولرئ تاسو ورته؟
ځوانان لپاره باید لوړې زده کړو زمینه برابره سي او په دې برخه کې باید خپله کورنۍ هم لاس په کار سي. خو یو خبر داده چې هغه سي کورنۍ چې مخممول اقتصادي ستونزې ولري هغه د خپل ځوانانو د دغسې مشکلاتو د حل کېدو لپاره څه وکړي او تر کومه حد پورې باید کار وکړي خو هغه یې نسي کولای ځکه چې هغه اړ دي چې د دوی ماشومان باید کار وکړي. عموما زموږ غوښتنه په افغانستان کې د حاکم نظام او له خلکو نه داده چې خپل ځوانان د لوړو زده کړو لپاره وهڅوي او تر څو پورې په دې برخه کې کار وکړي.
نظام ته هم که په اخره کې څو مشورې د خپل ځوان نه تاسو وایئ چې دغه کار تاسو کوئ دا څومره د خلکو د کورنۍ او د ځوانانو او بیرته د هیواد او بیرته د تاسو چې اوس تاسو نظام په لاس کړی دغه کار څومره په زیان تمامیږي؟
په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام لکه څرنګه چې اوس هلته دوی مسؤلیت لري او په دې برخه کې باید کار وکړي د خپلو ځوانانو د روزلو لپاره که چیرې د انجینرۍ په برخه کې یا د فایدامې په وزارت کې انجینران کار ونه کړي د سیاتامې په برخه کې ډاکټران کار ونه کړي د مخابراتو په وزارت کې هلته په مخابراتي ټکنالوژۍ د زده کړې باندې سنبال ځوانان کار ونه کړي او یا هم ګڼ نور ریاستونه دي چې هغوی کې خپل دغسې هغه ځوانان چې په دې برخه کې مسلکي زده کړې نه وي کړي نو موږ به له ګڼو ستونزو سره مخامخ یو. که چیرې د هوایي چلند په وزارت کې د یوه هوایي چلند د هوایي پوهنتون څخه یو فارغ ځوانان موږ ونه لرو او هلته غیر مسلکي کسان وګمارو شایي موږ د هوایي ترافیک په اړه باندې ډېر پوه نه سو او یا هماغه تیاری چې له افغانستان د فضا څخه تیریږي موږ د هغه ټیکس راټول نه کړو. نو مهمه خبره دا ده چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام دغسې کسان چې هغوی په لوړو زده کړو باندې په دې برخه کې ترسره کړي وي هغوی د پاره زمینه برابره کړي تر څو هغه وګمارل سي او یا هم په دغسې بېلابېلو برخو کې چې اوس ورته اړتیا سته دوی د ماسترۍ او دکترا تر کچې پورې په افغانستان دننه او یا هم د افغانستان څخه د باندې له هیوادونو سره خبرې وکړي تر څو پورې هلته یې وروزي دا به تر ټولو پوری یو ښه کار وي. زه پوهیږم او موږ لیدلی اوس یا خلک چې ځینې شکایت کوي چې په هر اداره کې یو دینی عالم هلته ناست دی هغه اداره یا منیجمنت چې یو مسلکي کس یې کوي شایي هغه یې ونسي کولی. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې باید مسلکي کسان وګمارل سي دا به ښه کار وي.
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور مو ودان ډېره مننه.
دا یو روښانه حقیقت دی چې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته اکثره کورنۍ دومره پیسې نشي پیدا کولی چې هغه ضروري لومړني توکي هم واخلي. په داسې سخت حالت کې بیا هم داسې ځوانان شته چې د ډوډۍ د ګټلو تر څنګ خپلې زده کړې هم نه پرېږدي. په هلمند کې ځوان تکل له همداسې ځوانانو څخه دی. د هغه خبرې هم په مرکه کې اورو.
خو اوس خبره دا ده چې د افغانستان ټول ځوانان دغې خبرې ته ولاړ دي او غوښتنه له دولت څخه کوي چې تاسو
ټول ځوانان ته په خپل دولتي چوکاټ کې ځای ورکړي چې ټول خپل ځان په دې چوکاټ کې وویني. ځوانان په داسې حالات کې دي چې ډېری یې د خپلو کورنیو مسؤلیتونه ورته غاړې دي، که کور پرې نږدي دلته بېکاره په کور کې ناست دي. تعلیم بې له پیسو ویلو کېږي نه، چې ته به د کور مسؤلیتونه په غاړه لرې، پوهنتون ته به هم ځې، انسټیټیوټ ته به هم ځې. نو خبره دا ده چې دولت که غواړي چې دایمي پاتې شي، ټول خلک ورسره په یوه هر څوک دا وایي چې دا زما خپل دولت دی، باید ځوانانو ته چانس ورکول شي. ځوانان په خپلو ادارو کې وګوماري، وخت ورکړي، معاش ورته ورکړي. ټول د افغانستان ځوانان باید دوی په خپل دولتي چوکاټ کې ګاټ کړي.
او که داسې ونیسي بیا به څه بده پایله ولري؟
بده پایله یې دغه ده چې نن سبا ټول ځوانان هڅه کوي چې ایران ته ولاړ شي، ترکیې ته ولاړ شي، اروپا ته ولاړ شي. چې موږ تاسو یې وینو بېسواده دي، اکثریت باسواده نه دي، بېسواده دي. دوی هلته داسې هېواد ته ځي چې هلته هر څه په قوانینو باندې دي، هر څه په اصولو باندې دي. نو که زه داسې یو ځای ته ورځم چې د هغه ځای په اصولو په مقرراتو باندې نه پوهېږم، تر هغه سره خط راوړم، هغه هېواد اول خو ماته وایي چې ته غیر قانوني راغلی، بیا چې راغلی ما منلی، بیا هغه سره خطونه چې زما یې تر اوخو متېرېږي، زما په قوانینو په اصولو خوره سره ولاړ سم. که زه هلته داسې حرکات کوم لکه څنګه چې په افغانستان کې کوم، دا خو معلومه خبره ده چې د هېواد قانون بېعزتي کوم، نو هرو مرو به د پولیسو د بد چلند سره مخ کېږي، د وهلو ټکولو سره به مخ کېږي، یا بېره اړي یا بېلته وژني. نو تاسو دا د ښکاره خبره ده، معلومه ده چې ایران تېر ځل څو ځوانان اعدام کړل په دغه نږدې ورځو کې چې اکثریت یې افغانان وو.
یعنې تاسو فکر کوئ چې یو علت د ځوانانو چې په ګاونډیو هېوادونو کې ښه چلند نه ورسره کېږي، د دوی خپله ناپوهي دیتا چې د حل لاره تاسو مثلا پیشنهاد کوئ، څه وکړي دوی؟
بیرته خبره تعلیم ته راځي. د یو هېواد لومړی تعداد د ځوانانو د ښه ایښودلو تعلیم دی. که زه با تعلیمه اوسم، اول هڅه کولی شم چې د لې په هېواد کې داخل په هر ډول حالاتو کې ځان ته دنده پیدا کړم. که دولتي نه سي، خصوصي ماته ضرورت لري، ماته زنګونه وي. دوهمه خبره دا ده که دلته ماته دنده نه پیدا کېږي، د هېواد څخه وزم. دا اوس ځینې کورنۍ پېژنم په ایران کې څلوېښت کاله کېږي عمر کوي، هلته ژوند کوي، نه ایرانی تاوان ته رسولی دي، نه وژلی دي، نه اختار ورکړی دي، ځکه دوی خپل ځان هلته د هغوی پر قوانینو باندې برابر کړی دي، ځان یې ورته جوړ کړی دي. د دوی غونې جامه اغوندي، د دوی غونې ورشته جوړي، د دوی غونې ژوند کوي. کوم قوانین چې دولت ورته ټاکلي دي، هغه پر ځان باندې منلی دي او هغه رقم ژوند کوي. هغه د څلوېښت کاله کېږي، د دې خواڅ خو دوستانو قریبان بی. اما داسې کسان شته چې یوه میاشت بعد هلته بازار کې نیول شوي، د چا سره جنګ کړي، دوی د خوارۍ لپاره تللی جنګ کړي، دولت یې نیسي، بیا یې چې زما هېواد غیر قانوني راغلی، د دې سربېره بیا هم راځي جنګ کوي، په دوه کاله درې کاله باندې محکوم کړی، بیا وروسته یې چې رایلګي راوایستي خپل هېواد. درې کاله وخت یې بې ځایه شو. دا د یو ځوان فکر دی چې زه یو تعلیم ولرم بیا داسې کار نه کوم، پوهېږم چې دا ښه کار نه دی.
تاسو په خبرو په پیل کې ویل چې ځوانان له تحصیل نه اوس کار ته ډېر ارزښت ورکوي، غواړي چې آزاد کار ولري. دلته خو بیا هماغه ټکي ته راګرځو چې دوی له هر اړخ نه زیان کوي کله چې درس پرېږدي.
بالکل، خبره دا ده چې موږ او تاسو دا اوس ځوانان حق اولیت هغه ته ورکوي چې پیسې ورڅخه ترلاسه کړي. زموږ او تاسو ماشومتوب کې زموږ څخه پوښتنه هغه کېدله چې غواړي په راتلونکي کې څه شي جوړ شي. موږ به ویل چې ډاکټر ولي، غواړم چې ډېرې پیسې وګټم. زموږ ذهن داسې جوړ شوی دی چې تعلیم یوازې د پیسو دپاره کېږي. نو اوس دوی تعلیم په دې خاطر نه کوي چې موږ ته دا وهم ورسره دی چې موږ ته په راتلونکي کې دنده نه رسېږي، موږ نشو کولی چې پیسې وګټو. نو ښه خبره به دا وي چې شخصي تجارت وکړم چې په راتلونکي کې مې جیب کې پیسې او خپل کورنۍ مسؤلیتونه په سمه توګه ادا کړم.
اکثره ځوانانو نه لار ورکه ده که دوی وایي درس وایو نو بیا کار پاتې کېږي، که کار وکړو درس پاتې کېږي. اوس کورنۍ څه وکړه، خپلو ځوانانو ته څه رقم راهنمایي وکړي چې تر څو دوی په خپل ژوند کې له داسې ستونزو سره مخ نه شي چې هغه بیا حل کولی نه شي؟
یو ځوان اول باید داسې ژوند وکړي چې د هر حالت سره ځان برابر کړي. که زه نن د یو حالت سره ځان برابروم، دا ژوند د سبب بل حالت رامنځته کړي او د هغه حالت سره ځان نسم برابرولی، دا زما لپاره ډېره سخته. زه مجبور مکلف یم چې د هېواد څخه ووزم، زه مجبور مکلف یم چې دا کلی پرېږدم. نو د هر حالت سره ځان سمول د هر ځوان لپاره درس باید داسې وکړي زه نن درس ډیره ترجیح ورکوم، سبا حالت را باندې راځي ډیر ترجیح نور کوم، تجارت کوم، سبا به درس ډیر ترجیح ورکوم. حرکت ډیر مهم دی، د انسان د فاره مبارزه ډیره مهمه، د همت ډیر مهم دی. که یو ځوان همت او مبارزه ولري، په دې کې نه چې په هر ډول سخت حالت کې ژوند کولای شي.
ځینې ځوانان بیا لخپل هغه پام اصطلاح دري کې چې خون ګرمي وي، لغه نه کار اخلي، زر بیا وسلی شي، زر یو پرې
مبارزه کولی نو هر ځوان باید د هر حالت سره ځان بلد کی، حرکت ولري. خدای وایي ته حرکت کزه برکت کوم در باندې، حرکت با انرژي با همت او پر شکار باندې پوکس ترجیح ورکوي.
کورنۍ څومره له ځوانانو نه تمه لري چې دای باید یو څه ووسی، یو څه خپل کورنۍ ته وکړي، ځکه اوس یې وخت ده، اوس ځوان دی.
بالکل، زه د خپل کورنۍ مثال درکوم. زما د کورنۍ د اوس د کورنۍ مسیر ته غاړه لرم، 23 کلن ځوانم. زما څخه زما کورنۍ د ټول کور د تنظیم تمه لري چې باید ټول وروڼه، ټول خویندې، ټول کورنۍ، ټول مناسبات، ټول مسؤلیتونه باید په خپله غاړه واخلي. ما ډار ورکوي تمه زه کوم او کولای سم. او که ځوان ټول ورځ په خوب تیری، په تفریح تیری، په منظرو تیری، د هغوی څخه به هیواد څخه تمه ولري چې خپل کورنۍ سمه تمه نسبت درلودلی، د خپل کورنۍ مسؤلیتونه یې په سمه توګه نه اجرا کړي، هغوی څخه به هیواد څخه تمه ولري. هغوی به څه ډول وکولای شي چې یو موسسې ته، یو خصوصي تجارتي ځای ته خپل استعداد وښيي چې تاسو ته کار کولای سم. خود به بیکاري، خود به همت، خود به بل هیواد ته اوړي والته بم درې مورز برت خپل هوا ته راوړي.
ډیر زیاته مننه تاسو باندې. سلامات اوسئ. فقط په اخره کې ځوانان ته غواړم تاسو یو پیغام لرو چې دوی د زده کړې برخه کې څومره فعال اوسي او د کار برخه کې څومره فعال اوسي.
زما ځوانان ته پیغام دادی چې وای د ځان لپاره خوشې نور ته هم خوش کړه. زده کړه د پیسو ګټلو لپاره م کوي. ټول افغانان ته زما دا خواست دی، پیغام مې دی ورته چې زده کړه د پیسو ګټلو لپاره م کوي، صرف د ځان پوهول لپاره وکړي، چې ځان پوه کړي په ژوند باندې، خالق تعالی او پیژني، رسول الله او پیژني، او ژوند زده کړي چې ژوند باید څه ډول وسي تر څو خپل آینده په صحیح توګه جوړ کړي.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
درنو دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
मात शरबत दवसल राख, मात शरबत दवसल राख, मात शरबत د وصل راز زم مسافر تا د هجران وهلیا زم مسافر تا د هجران وهلیا ماتم ماتم جام دسول بون گبن راک مات شیرن راک عثمان نگار مات شیرن راک عثمان نگار Kabul the goal, look at the fire. Kabul the goal.